آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د غرمې 2:30 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو ورستۍ مخمنې خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري. د کورنۍ چارو او دفاع وزیران هلمند ته تللی دي چې حالات د نږدې نه وګوري. د عراق د پارلمان د مشر نه د اداري فساد په خاطر تحقیقات کیږي او په جرمنی کې د داعش جګپوړی غړی نیول شوی دی. درنوندونکو روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي، خو د خبرونو پرته پاتې خبرونه په ثبت شوې بڼه اوري. تاسو نه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. اول پوره خبرونه ز اشق الله رحیم زوی وایم. او دا هم بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت مرکز لهکرګاه د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا کلا بند شوې ده. په همدې حال کې د کورنۍ چارو او دفاع وزیران هلمند ولایت رسیدلی دي چې حالات د نږدې نه وګوري او د ځایي چارواکو سره د امنیت د ساتلو پر سر خبرې وکړي. عیني شاهدان بل پلو وایي چې نن سهار د هلمند یوه تر ټولو امن ولسوالۍ ناوه کې شپږ امنیتي پوستو سقوط کړی دی. خو امنیتي مقامات بیا وایي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دوه امنیتي پوستو تکتیکي شاتګ کړی. د افغانستان حکومت د داعش د ډلې په وړاندې چې تیر میلادي کال له پیل راهیسې د ننګرهار په څو سرحدي ولسوالیو کې له حکومتي ځواکونو سره سختې جګړې وکړلې، اوس یې په خلاف سخت عملیات شروع شوي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کوټ ولسوالۍ له داعش ډلې پاکه شوې ده، خو اچي نازیانو او هسکې مینې ولسوالیو کې ورسره سخته جګړه روانه ده. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې پیوزن مرګ برید کې یو تن وژل شوی او څوار لس نور ټپیان دي. د بلخ ولایت د پولیسو یو چارواکي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې شاوخوا یوه بجه یو ځن مرګ برید کوونکی چې په پښو روان و د مزار شریف د ښار د پولیسو په دوهمه حوزه کې په ځن پورې چاودیدونکي مواد وچول چې له امله یو تن وژل شوی دی او څوار لس نور ټپیان دي. د عراق د پارلمان د مشر نه د اداري فساد په خطر تحقیقات کیږي. د عراق د پارلمان غړو نن د سه شنبه پر ورځ د رایو په اکثره د پارلمان د رئیس سلیم الجبوري نه د عدلي او قضایي تعقیب نه د مسؤلیت حق واخیسته. په دې کار سره قضایي ادارې کولی شي چې د ښاغلي جبوري نه د اداري فساد رشوت خوري د تورونو په حق له تحقیقات وکړي. د عراق د دفاع وزیر خالد الوبیدی تیرونی پارلمان ته ویلي و چې د پارلمان رئیس سلیم الجبوري او څلورو نورو وکیلانو کوښښ کاوه د هغه نه ځینې قراردادونه واخلي او هغه کسان هم بیرته په خپلو دندو وګماري چې د اداري فساد او رشوت خوري په خاطر له دندو لرې شي وه. د ټولو کسانو د دفاع د وزیر لخوا لګېدې تورونه رد کړي دي او د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په جرمنی کې د داعش جګپوړی غړی نیول شوی دی. د جرمنی د ځانګړو پولیسو قطعه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش دغه جګپوړی غړی د موترشتات په خرګوټی کې نیولای دی. پولیسو د نیول شوی کس نوم نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې د هغه پاک معلومات په زندان کې د هغه د یو نږدې ملګري نه ترلاسه کړي دي. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې جمهوری غوښتونکي سناتورې سوزن کالنز ویلي دي چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ته به رایه ورنکړي. د میرمن کالنز تر څنګ شاوخوا 500 جمهوری غوښتونکو چې په پخواني حکومتونو کې د وزارت د مرستیالانو او د ملي امنیت په ادارو کې کار کړی و په ګډه یو لیک لاسلیک کړی دی. ویلي دی چې ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره وړ شخص نه دی. د رپورټ تفصیل د آشنا تلویزیون د خبریال احمد شکیب دوست پر راپور کوي.
د لیک په یو برخه کې راغلی، موږ په دې معتقد یو چې هغه به یو خطرناک جمهور رئیس وي او زموږ د هواد ملي امنیت او سلامتیا بل خطر سره مخامخ کړي. که څه هم چې په لیک کې ویل شوی دي چې آیا دغه کسان به د ټرمپ دیموکراتي سیالې هیلری کلنټن ته رایه ورکړي، خو دا په ډاګه لیکل شوی دي چې له دې 500 کسانو څخه به یو هم ټرمپ ته رایه ورنکړي. په دې تړاو ډانلډ ټرمپ غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دی د خپل هیواد لپاره عالي لیدلوری لري. ټرمپ د لیک لاسلیکونکي او خپل سیاله هیلری کلنټن په دې تور نه کړی چې د داعش ډلې ته د سر پورته کولو اجازه ورکړي. د میشیګن ایالت د ډیټرویټ په اقتصادي خونه کې د خپل اقتصادي پلان د تشریح کولو پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به مالیه راکموي.
زه د ټولو لپاره پر عایداتو د مالیې د کمولو وړاندیز کوم. په خاصه توګه د منځنۍ طبقې پر امریکایانو باندې دا به نوي او ډېر ښه معاش لرونکي دندې پیدا کاندي. بډای به خپله برخه ورکوي، خو هیڅوک به همره مالیه ور نه کړي چې وظایف له منځه یوسي، او یا د یو ملت په توګه زموږ وړتیا ته دومره توان ورسوي چې له نورو سره سیالي ونه کړای شو.
خبرونه د امریکا هغه غاښنه را دونوریا. ټرمپ د دغه انتقادونو په جواب کې ویلي دی چې هغه لکه څنګه چې د جمهوریت غوښتونکو په ګوندي او مقدماتي انتخاباتو کې مبارزه وکړه، دا ځل د همدغه کسانو په خلاف مبارزه کوي. ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلی دی چې په امریکا کې ټول ګډوډي همدغه کسانو جوړه کړې ده. ملګرو ملتونو د سوریې د حلب ښار کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو نن د سه شنبه پر ورځ ویلي دی چې د هله په ښار کې د جګړو له وجې زیربناوي په بشپړ توګه له منځه تللې دي، او په ښار د چې هلته دی زر تر زر اوربند وشي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د هله په ښار کې شاوخوا 2 میلیونه خلک د څښاک اوبه او برېښنا نه لري. د هله په ښار د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو لخوا کلابند دی او وسلوال مخالفین د هغوی په خلاف جګړه کوي. ډاکټرانو او د طبي چارو کارکوونکو ملګرو ملتونو ته ویلي دی چې د هله په ښار په دوزخ بدل شوی دی. د ترکیه جمهوریت روسیې ته تللی. د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوان نن په سنت پیټرسبرګ کې د روسیې د جمهوریت ولادیمیر پوتین سره وکتل. کاغلی اردوان وایي هیواد یې د روسیې سره د اړیکو په یوې مختلفې لارې پر مخ ځي. د روسیې جمهوریت ولادیمیر پوتین بیا منلی چې د ترکیه سره به دوه اړخیزې اړیکې رغوي، خو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې پیل کېدل به ډیر وخت ونیسي. روس له هغه چې ترکیه پروسه کال د جولای په میاشت کې یو روسي الوتکه وبښتل او نسکور کړه، د لمړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران سره ګوري. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې د روان میلادي کال په لمړنیو اتو میاشتو کې شاوخوا 2,600,000 کسان د مترنې په د بهيري د لارې اروپای هیوادونو ته تللی دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې په همدې موده کې 3,000 مهاجر په بو کې مړ شوي هم دي. د مهاجرت نړیوال ادارې د معلوماتو پر اساس ساکل د مهاجرینو او پناهغښتونکو د مړینې شمیر هم د تیر کال په پرتله زیات دی. او ورستۍ خبر دا چې د هند صدر اعظم د کشمیرانو نه وغوښتل چې تشدد نه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د سه شنبه پر ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خلکو نه وغوښتل چې د تشدد نه دی لاس واخلي. په دې سیمه کې د تیرې شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا د هند په خلاف مظاهره کیږي. سره له دې چې امنیتي ځواکونو د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی، خو نن خلکو د بندیز پروا ونه کړله او په او لسګونو زرو خلک لارو کوڅو ته راوتلي وه، او د هغه یاغي مشر د بجلو په خلاف مظاهره کولې چې د هند امنیتي ځواکونو تیره میاشت وواژه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیسته، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونې لمړی رپورت. د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکوپټرې د عملی خوشې کېدو په بدل کې شرطونه ایښي دي. دوی د سه شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې قومي مشران له طالبانو سره په خبرو بوخت دي او هڅه کوي تر څو د دغه هلیکوپټرې عمله ژر تر ژره راخوشي شي. اخوا کوم قومي مشان چې له طالبانو سره تماسونه نیولی وو ډاډ ورکوي چې یرغمل شوي کسان به خوشي کیږي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي د پاکستاني هلیکوپټرې د ټولې عملې د روغتیا ډاډ ورکوي او وایي چې د هغوی د خوشي کېدو هڅې جریان لري. د دغه شورا یو غړي عبدالولي وکیل د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له طالبانو سره په دې برخه کې د لوګر د قومي مشرانو خبرې هیله بخښونکې وي او ډېر ژر به دا خبرې نتیجه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د دغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې شرطونه ایښي دي. دی وایي قومي مشران وخت په وخت له دوی سره ویني، عمله به هرو مرو جوړوي، هڅې جریان لري او هیله شته چې دوی به ژر تر ژره خوشي کیږي. کوم شرطونه چې دواړو خواوو وړاندې کړي داسې نه دي چې دا مسله ګډوډه کړي، خو ښاغلی وکیل د دغو شرایطو په اړه جزئیات ورنه کړل. چارواکي وایي دغه پاکستانی هلیکوپټرې تېرې پنجشنبه د تخنیکي ستونزو له امله د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او عمله یې چې شپږ پاکستانیان او یو روسی انجینیر و طالبانو یرغمل کړل. د افغانستان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دغه یرغمل سوي